سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښې پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریځې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په لږ تر لږه 214 او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 214 او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 42 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یوه چاودنه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون دروازې ته نږدې شوې ده.
بلې، چاودنه د 423 روغتون دروازې ته نږدې د مرکه خلکو سره د 14 سوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره یې د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان وروړل شوي دي. له دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست له 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنۍ او د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذریه وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یو عیني شاهد چې نیغ غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسله والو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسله والو نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیاڼۍ په ډزو ووشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي دي. تر اوسه د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل چې د اګوست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلیرش زره عکسونه او اوولس زره ویډیوګانې له ویبپاڼې لرې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې وویلي، یوازې په تېر یو کال کې 28 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
پورستیو کلونو کې درسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیخي زیات شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیخو کې نګدې نه داسې دي چې عاملین به سزا پات کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیره نورو غواخونو لکه تختونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوي و چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ساتي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 1320 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. خو له سیمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوي او وایي چې دا راپورونه ناسم دي. د دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان ورول شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د چاودنې او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو په نړیوالو خبری اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه 15 کسان وشل شوی دی او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتی چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 44 کسانو بخې ټپیان شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمه د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر 12 ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې حجربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dunjuno da khwanzai o taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وای د هلکانو او انجونو منځنی خونځی دی سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وای په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو د خونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولا ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وایي هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپیتو نجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یوه خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي چې وا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیا زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلي مې نورم ډېره شوله، تقریبا زه فارغېدم ډېر په هیلې سره ټیګه شوی وم. سهار خوږدل تیرول موږ ملي سرودم ونه لرلو، کومې هیلې مې لرلې هغه بېرته نور یې ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم مې عبدالجبار درمان ده. موږ د سیتامې نه یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې، زموږ هیله دغه ده چې زموږ خوارۍ په اوبو لاونه شي او موږ ته د کار زمینه برابره شي تر څو موږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمدشاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤول نورالله قاضیزاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولی شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپېته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او درسین کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړه چې دا فارغین کاملاً اطمینان ورکوم. خوش میشتو ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت
د طبی علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د پرنسس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بدې کوي هغه دا د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستې ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لورې دغه مرسته ترلاسه کړې یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړو. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اعتمادو سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په 300 بیوزلو بې ځایه سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د 300 هغه بې ځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عبید وایي افغاني سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله له همدې دې ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېر یې 2500 ته رسېږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر په شان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اورۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو تر څنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پایپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بهره وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناست، کاربار به نه هېڅ کار به نه وي، نو چې نټران تیل ګران دي شی نه پکښې پاتېږي، شی نو بهره کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یوې بلې تولیدي فابریکې مسؤول ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
که چیرې وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ سي موږ مجبور یو، فابریکې به له هېواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ به له هېواده خوځو، بل شی نه دی پاته، ځکه چې په دې هېواد کې چیرې زما کار نه وچلېږي. معلومه خبره ده چې دوکاندار دوکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، په بازار کې به تجارت ولاړ وي.
د کندهار د صنعت او معدنو خونې استازی احمدالله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت له امله اندېښنه ښیي. دی وایي طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تېرېدو له هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه ده ورته چمتو سوې.
وعدې راکړې دي چې انشاءالله د اسلامي امارت د حکومتولۍ د حاکمیت سره به انشاءالله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو دوې میاشتې تېرېږي، د اوسه کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کېږي چې موږ ته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا باچا یوسف وایي د کجکي بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون له امله کندهار کې برېښنا کمه سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشرانو ته وویل چې موږ په ګران کلته جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي، نو موږ مشران موږ سره موافقه وکړله چې هغه به در کندهار ته، نو هغه کېدای سي په دا 3 او 4 5 ورځې هفته کې را انتقال کړو، نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي ته نږدې بسته کړو، وربه نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن معید سے پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم مو مایدی می دوه لاس ور کړی مینو باندې ولا پور کې یو فینل ور ورو را جان لازم مو مایدی نو ما شورا کې دی الله پرزا اول مایدی ته څو کارم نه ور کوي هغه روغ جو خدي کار بو چې مو ولا بیل فینل ور ولا الله پرزا باندې مایدی نو ما لری طریقې باید باول مایدی دا لري تاسو په اسلام کې معلوم ده ډیر غریب طبقه ده مایدی ډیر غریبان دي ازادي رادیو باید جواب
خان خبر ولایت نا زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې رګیږي وکیل زمو کوشان چې دی دا پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسه لارو کې چې ابي ته کوم لارې مخ کې دی ورته نږدې دی په دوه لارو باندې نه هم مخ کې حکومت خوښتنه وکړله او جوګنې وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړې دی حکومت خوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي لا وخت پہ تیروی تو ډیرو مشکلاتو باندې دوی وخت تیروی په خرچو باندې تیریږي پہ نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیس پروگرام خبریږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر قربانه وي. خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم ورمه ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دې نندارو یو لیدونکې بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شته. دا هغوی د خوښي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوي د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخادرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. د ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. دا وخت 4:30 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لږ تر لږه 2-14 او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون ته نږدې شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دې نننۍ پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد ښار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهد او نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د یک ګزار یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. چارواکي د سپین بول لک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لاره چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې وه نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبر اعلان د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 2 خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته نور بس دی پروگرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د 4 ټیمونو په ګډون د فوټبال تورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د شاهین اسماعی، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپی ټیمونو ترمنځ راتلونکي اونۍ د پنځشنبه پورې پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ښاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې 8 ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو یوازې 4 هغه په خپلو مالي لګښتونو دې تورنمنت ته حاضر شوه. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف بلته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوټبال د غوره لیگ 4 لوبډلو ګډون کړي، خو دا د غوره لیگ لوبې نه دي. د کابل د هندبال الف لوبډلې تر 4 پړاو سیالي ورسته اتلولي خپل کړه. د هندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکی مرستیال الف یاس نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې